السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته زه محمد اکرام
او زه احمد فؤاد لامی
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان نگران حکومت د مالیه وزارت ته امر کړی چې د پیسو د غیر قانوني انتقال او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره دی په قوانینو کې د پراخو بدلونونو وړاندیز چمتو کړي. بلخوا قاضی میاجمل وایي چې د پیسو غیر قانوني انتقال د ریاست په ضد جرم ګڼل کیږي.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو وروستو په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ رابطې او کوششونه روان دي. اخواته تر ټولو زیات په مرکز کې سټونه ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف اوس هم په مرکز او پنجاب کې حکومت جوړولو کې د چیلنجونو سره مخ دی.
او د پاکستان په ګلګت بلتستان کې په دایمي سیمه کې د خوندوی د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلوده. بلخوا سیمه ایزو وسلوالو یو قاضي باندې برید کړی خو قاضي ترینه بچ شوی دی.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اورئ. خو راځو بلابلو خبرونو ته او اولنی مهم خبر تاسو ته او د هغې رپورټ وړاندې کړو.
پاکستان نگران حکومت تصمیم نیولی دی چې د خړ لست نه د پاکستان د رایستلو په خاطر د هیواد په مالی قوانینو کې یو لړ پراخ بدلونونه راولي. د پاکستان مطبوعات وایي چې نگران حکومت مالیه وزارت ته دنده سپارلې ده چې په دې برخه کې د وړاندیز جوړولو کار مخته یوسي. البته د قانون بدلونونه به نوی پارلمان پاسوي. په دې اړه نور تفصیل له ارشد حسین نه واوري.
مطبوعات وایي چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت هیواد کې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د یو پلان لاندې د خزانه وزارت ته د رقمونو په غیر قانوني توګه د انتقال 2010 آرډیننس او د کال 1970 د فارن ایکسچینج ریګولیشن اکټ کې د پراخه بدلونونو راوستلو لپاره د وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړی دی. ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا پریکړه 13 میاشت د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ شوی د کابینه په غونډه کې شوی. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د ترلاسه کړي دستاویزاتو په بنیاد لیکي چې مرکزی کابینه د خزانه وزارت ته د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د مضبوطولو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د کال 2010 په آرډیننس او د کال 1970 د فارن ایکسچینج ریګولیشن په اکټ کې د بدلونونو راوستلو په باب له وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړي چې مقصد یې د کرنسۍ د سمګلینګ د مخنیوي لپاره د سزاګانو سیوا کول دي. ورسپانا د سرچینو د قول لیکي چې د پاکستان موجوده اداره جاتی ډانچا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په ایکشن پلان د عمل کولو جوګه نه ده. په دغه پلان راتلونکي کال ستمبر کې عمل درآمد کول ضروری دي. که پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په دغه شپږیش نکاتی پلان عمل باوري کړو نو بیا هله د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د خپل فهرست نه نوم اخوا کېدی شي. د پاکستان د موجوده قانون تر مخه که یو تن په غیر قانوني توګه د رقمونو په ترسیل کې ککړ دلیکيږي نو هغه تبا د لس کال قید سزا او د 1,000,000 روپے جرمانه ورکول وی. او سیلونکو وای چې دا سزا ډیره کمه ده. پخوانی جج او قانون پوها جسټس ریټایرډ میاجمل وای چې د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل لپاره جوړ د کال 2010 په آرډیننس پورا عمل نه دی شوی نو ځکه تر اوسه پورې د چاپر ضد دغه قانون لاندې کوټلې ګامونه هم نه دی پورته کړی شوی.
کہ نمبر ایک پاکستان یا خپل ملک کا نقصان رسی بلدائے کہ دا اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی ہے دا سٹیٹ خلاف یو کرائم دے نو سٹیٹ خلاف چې کرائم کیږي نو دا غیر لپاره خو خامخا پکار دی چې ډیر سخت سزا وي. بعض ملکونو کې خو د دې چې دی هغه عمر قید هم دی او ډیت سینټنس هم دی او هغه ټول پراپرټي چې دی کنفسکیشن ان فیور آف دی سٹیټ وشي نو دا پکار دی. نو اٹ از ہائی ٹائم ٹو ریکنسیڈر اٹ and to enhance the punishment.
د کابینې د تیرې میاشتې په غونډه کې په پولو د کرنسۍ د قاچاق د سارنې لپاره د بارډر پوسټونو د اپګریډ کولو اجازه هم ورکړل شوې ده. او د اقتصادي چارو سیړنکار او صحافي مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان تر ټولو لویه مسله د هیواد کمزورې اداره جاتي ډانچه ده. او دا وړاندیزونه هم راځي چې د رقمونو د غیر قانوني ترسیل د جرمونو سزاګانې یو په دوه سی واکلې شي.
نہیں کریں گے تو ابھی ان کا وہ جو ہے وہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کے لوگوں نے آنا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گی. اور پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایٹ پالیسی لیول اور ایٹ کیبنٹ لیول اور ایٹ پارلیمنٹ لیول کہ آپ کے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو جلدی سے جلدی وہ انٹیکٹ کریں.
ہوائی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا ایشیا پیسیفک ڈل اہم پنج دے مدا کے پاکستان ترا روانہ دا اوتر سوچ پاکستان خپل ادارہ جاتی معاملات مکمل کڑی نوی نو دا ایف اے ٹی ایف پپلان عمل کول باورتا گرانوی او پا دے حق لد پالسے او کابینی پا کچا دے معاملے تک پام را گرزول ضروری دی. ورسپانا ٹریبیون لکی چی دا کابینی دا منظورے رستو فائننشل مانیٹرنگ یونٹ دا خزانے وزارت تا دا کال 2010 دا انٹی مانی لانڈرنگ آرڈیننس او دا کال 1998 دا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے دا بلونو راوستل لپارا یو قانونی مسودہ ہم لے گلے دا. او دا مسودہ با دا نوی حکومت دا جوڑے دو سرسم پارلیمان تا دا منظور لپاره هم لیگلی کیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان راتلونکی حکومت به له نورو سیاسي او ټولنیزو ستونزو ترڅنګ له اقتصادي مشکلاتو او چیلنجونو سره هم لاس او ګریوان وي. دیني څېړونکي وایي چې د پاکستان نوی حکومت ته په کار ده چې د خپلو پلانونو د پلي کولو لپاره له بهرنیو او نړیوالو مالي مؤسسو نه پورونه یا قرضونه واخلي. دې برخې ته زموږ همکار محمد اکرام یو کتنه کړې ده.
اول خو تر ټولو غټه خبره هغه دومره زیاتې پیسې اغستل دي. دا به اول ځل وي چې په دومره زیاته شمېره کې به په دومره غټ مقدار کې به پاکستان د آی ایم ایف نه د پیسو اخستو خواست یا درخواست کوي. راتلونکي حکومت کې د خزانه ممکنه مرکزي وزیر اسد عمر تر مخه چې د ملک اقتصاد ته به د نوي حکومت جوړېدو په شپږو هفتو کې دننه د $2 لس ارب نه زیاتو پیسو ضرورت وي. اسد عمر دا خبرې د امریکې کاروباري خبرې ادارې بلومبرګ سره په یو مرکه کې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان مالی خساره د $10 او $2 لس ارب تر منځ ده که څه هم نوي حکومت ته به د دې نه د زیاتو پیسو ضرورت وي. د بیجنګ لخوا پاکستان کې د ون بیلټ ون روډ په نوم لوی منصوبې د برخې لپاره ورکړل شوو قرضو باندې د خلکو د سترګو نه پناه شرطونو باندې د نیوکو وروسته نوموړي دا هم وعده کړې ده چې د چین سره کړي ټول تړونونه به ولس ته په ډاګه کوي. او اسد عمر ویلي چې دغه فیصلې به په راتلونکو شپږو هفتو کې دننه کول وي او دا کچرې څومره دا وروستو کیږي نو هغه عمره به بیا ګرانیږي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان د خپلو کمیدونکو زر مبادله یا بهرنۍ کرنسو ذخیرو له وجې نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی آی ایم ایف او نورو ملګرو ملکونو نه د قرض اخیستو لپاره خواستونه کولی شي. که پاکستان د آی ایم ایف نه د مرستو غوښتنه کوي دا به اول ځل نه وي. د دې نه وړاندې پاکستان څو ځله آی ایم ایف ته تللی دی. د کال 1980 لسیز راهسې پاکستان 12 ځله د آی ایم ایف نه پیسې اخیستلی دي. پاکستان ته چې په تیرو 13 میاشتو کې چین کمی پیسې ورکړي دي نو دا د آی ایم ایف د تیر ځل پاکستان ته ورکړي قرض خوښه برابر دي. آی ایم ایف تیر ځل پاکستان ته چې کمی پیسې ورکړي وي په کال 2013 کې هغه وي 6.6 بلینه یا عرب ډالره. پورسو کې چې بیجنګ پاکستان ته کمې پیسې ورکړې دي په هغه باندې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو لخوا هم نیوکه شوې وي، او هغه په دې باندې په امریکا کې هغه ویلو چې دا تشویش پیدا شوې چې ګینې دغه پیسې کچره پاکستان د ایم ایف نه اخلي، دغه پیسې پاکستان چین ته په قرض کې واپس ورنکي. خو اسد عمر ویلو چې دغه پیسې به په دې کې به شفافیت وي، روڼتیا به وي، او دای هم ویلو چې د پاکستان کې دننه د بیلټ اینڈ روډ چې کوم انفراستراکچر دی د سی پیک په نوم باندې د چین چې کومه منصوبه ده، هغه به د هغې ټول چې څه ټرمز اینڈ کنډیشنز یا شرطونه دي هغه به ښکاره کوي. دوی ویلو چې امریکا ته دا مشوره ورکوي چې د چین خپلې کومې قرضې اخیستي د هغې سوچ دی وکړي، زموږ د قرضو باره کې د سوچ نه کوي. خو د پاکستان د اقتصاد مسله وړه مسله نه ده، غټ چیلنجونه دي. د پاکستان د خزانه وزارت او نړیوال مالیاتي ادارې د اندازې تر مخه د کال 2018-19 لپاره به پاکستان ته په مجموعي توګه د 30 ارب ډالر نه تر 28 ارب ډالر پورې بهرنۍ مالی خسارې سره پاکستان مخ دی. او د پخپل اسد عمر ویلو چې د ملک اقتصادي کلکیت زیات دی، او د دې لپاره پاکستان به په ټولو لارو باندې غور کوي. د ایم ایف لاره هم دا ورسره خلاص ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په تیرو وختونو کې پخپله باندې په د پاکستان په تیرو حکومتونو باندې دا نیوکه کړې وي چې ګینې دي د ایم ایف نه قرضې اخلي، د بهر ملکونو نه قرضې اخلي. دا هغه پخپله باندې د یو تقریر چې کوم غټ کې دی هغه پخپله په پاکستانی میډیا باندې هم موجود دي، چې د په کال روان کال د مارچ په 13 نیټه باندې یو خبری کانفرنس ته په اسلام آباد کې ویلو چې د پاکستان هر یو تن باندې 1,15,000 روپۍ قرض دی. دی ویلو چې د مسلم لیگ نون حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې نه په 3 کالو کې پر ریکارډ کچه باندې پیسې اخیستي، او د هغې تفصیل ورکړو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د بهرنیو مالیاتي ادارو نه د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې 8 کرب روپۍ، او مسلم لیگ نون په 3 کالو کې 10 کرب روپۍ قرضه اخیستلې وه. او په پاکستان کې سړنکاران وایي چې عمران خان چې په تیرو حکومتونو باندې د بهرنیو ادارو نه د قرضو اخیستو په سر کمې نیوکې کولې، اوس په خپله د هغه رنګ حال سره مخامخ شوې دي.
ډېره مهرباني محمد اکرم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه شوو انتخاباتو وروسته اوس په مرکز او په بیلابیلو صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ کوششونه روان دي. په خیبر پختونخوا کې خو پاکستان تحریک انصاف سره اکثریت شته، خو په پنجاب بلوچستان کې د یو ګوند سره هم هغه شان اکثریت نشته چې ځان له حکومت جوړ کړي. سن کې به پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړوي، خو په پنجاب او په مرکز کې پاکستان تحریک انصاف اوس هم د حکومت جوړولو لپاره کوششونه کوي او چیلنجونو سره مخ دي. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په اسلام آباد کې نور حال د ریډیو د خبريالې رابعه پیر نه پوښتلې.
تحریک انصاف وایي چې په حکومت د پاره یا په مرکز کې او په پنجاب کې هم خپل کم مقصد چې وو یا کم سیټونه چې وو هغه اوس ترلاسه کړي دي، هغه حمایت یې ترلاسه شوی دي، او اوس په دې باندې د دې جوګه دي چې په بغاړه توګه باندې په مرکز کې، په پنجاب کې او په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومتونه جوړ کړي. نن کته هم د سیډیر د نورو ډلو لاړه خاص دغه نه دي سوي، غونډې نه دي سوي، خو د تحریک انصاف خپل مشورې او سلا روان دي، او په دې اړه باندې دا هم ویل کیږي چې سبا له چې د دوی یو پارلماني غونډه را بل سوي ده چې په باقاعده توګه په یو کامي ځای کم هوټل دی په هغه کې را بل سوي ده. په دې کې به یو دا پریکړه کیږي چې وزیر اعظم په توګه د عمران خان نوم نامزد کړی سي، ولې چې څنګه چې تاسو معلومه ده الیکشن کمیشن ټول معلومات د کاندیدانو طالبانو غوښتي دي هغه تر عمل تر سره شوی دي او سبانه بل ورځ یعنی پر ول تاریخ چې دی هغه به الیکشن کمیشن د کم مخصوص نشستونه دي د هغوی نومونه به اعلان کی او پر نه تاریخ باندې چې دی د نورو نوټیفیکیشن به جاری سي او د دې پس چې دی اسمبلی به راغشتل وي نو دغه اسمبلی د راغشتو څخه وړاندې چې و صدر به راغواړي هغه څخه وړاندې طریق انصاف غواړي چې اوس د مرکز د فار خپل د وزیر اعظم د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د فار د نومو اعلان وکړي خو یو خبره نصیر صاحب دا ده چې په پنجاب کې د دوی هلانکي سیټونه وو او دوی دا داوی د وخت څخه کوي خو په پنجاب کې تر اوسه پوری د دوی د سپیکر خو څه خبره کیږي خو د وزیر اعلی نوم چې دی هغه تر اوسه مخې ته نه دی راغلی او ډیر زیات دی کی دوی د ستون سره مخ دي چې کم کس دوی د وزیر اعلی د پاره وټا کی او وزیر اعلی چوکي ورکی د دغه ټولو لیستو به
او را دي پیر هم په یاني وخت کې لکه څنګه چې تاسو د تحریک انصاف ذکر وکړ مخالفه ګوندونه لکه مسلم لیگ نون د غرنګ پیپلز ګوند او نور ګوندونه چې دی هغه خو هم هلې ځلې شروع کړی دی هم د مرکز د پاره او هم د پنجاب د پاره
بالکل د مرکز د پاره خو چې دی د دوی ورځې وړاندې خپل په یو خبری غونډه کې څنګه چې تاسو ته یاد وي د سپیکر د وزیر اعظم او د ډیپټی سپیکر د پاره په نومو هم سلاسي وو او خبري سوي وي د پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون د متحده مجلس عمل د عوامي نېشنل ګوند ټول د رضاسي وو چې دی به ډیر سخت وخت تر کوي تف ټایم ور کوي به تحریک انصاف ته خو نن بیا د ریپورتونه د مخې ته راغلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په پنجاب کې به دوی په اپوزیشن کې کښینه نو دا ښکاري چې د په پنجاب کې کوم معاملہ چې د هغه د مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند ترمنځ نه د تر اوسه پورې تسوي هم دا سبب دی چې د دوی د پیپلز ګوند قیادت د پریکړه کړې ده چې دوی په پنجاب کې په مخالفت کې کښینه نو اوس بل اړخ ته کوم مسلم لیگ نواز ډله چې د هغه د غواړي چې په پنجاب کې هم د پیپلز ګوند په مرسته باندې او د آزاد کاندیدانو په مرسته باندې حکومت جوړ کړي او په اسلام آباد کې هم که په مخالفت کې کښینی نو شهباز شریف چې دی هغه مخالف ګوندونو مشر جوړ کړی نو اوس د دوی دغه کوم اختلافات چې دی هغه وایي چې په یو ځای ستوي خودي خو اختلافات تر اوسه موجود دي او دوی د سیتونو پر معاملې د چوکۍ پر معاملې تر اوسه د یو بل خبره منولو ته تیار نه دي د شکایت
ډیر مننه او کور مودان
ډیر مننه په مخه مشه
او دا چې نړیوال مطبوعاتو نن د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه څه لیکلي راځي چې د مختار خلیل نه وورو
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې د یو قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرصفن معیشت د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازعه انتخابونو کې د کامیابیدونکو پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي معیشت د بیا ګنڈلو کار ته به لاس اچي مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتی خساره د اتلسو ارب ډالرو یو خطرناک حد ته رسیدلې ده ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکې برآمدات په ټپه ولاړ دي هر کله چې د بهر ملکونو نه د درآمداتو یو بهیر په پاکستان رامات ته د کمو د لاسه چې پاکستان کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداري د عام وګړي د وسنه بهر شوی ده د پاکستان په 10 کروڑ آبادی کې صرف 10 لک خلک ټیکس ورکوي بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لار د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتی ډلې د شکمنو ملکونو په فرست کې لیکلې شوې ده په داسې حالاتو کې به نوی وزیر اعظم لا سکول وي مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتی پنګ ترمنځ هم ګیر دی ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو د پاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي اخیستی دی. پاکستان کی د چین اقتصادی منصوبو پاکستان د خساره د جوړی کند په غاړه او درولې دی. پاکستان باندې قرضې دومره خطرې دي چې اوس ور سره د واپسی اداګې د پاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره آی ایم ایف ته د قرض د پاره د خواست کولو نه سیوا بل چاره نشته، او قرضه به هم د کال 1980 نه را پدې خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 12 زیاته اخلي الوی چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو عالمی مالیاتی پنګ آی ایم ایف ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکی، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د آی ایم ایف په ګاله کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د آی ایم ایف په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجې ته اوچت شوی و. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات ښه نه دي. دی وایي کېدی شي چې اقتصادي پرمختګ په تیندکونو شي، د منافع شره به اوچتیږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د ده د پارټۍ د ګټات خبرونه په خورېدو شو، ورسره سم د ډالر نرخ په راکوزېدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوز د مداخلت کولو ډېر تورونه پوري کیږي. تجزیه نګاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړی او د عمران خان مخالف کسان یې ناکامه کړي دي. خو د عمران خان ملګري وایي د پاکستان دو لوی سیاسي پارټوله په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتي ورکړی ده، او اوس تنه خلک تم لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قائم کړي. د کامیابی په خپل لومړي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان دی امیر ضلع کې نامعلومه وسلوالو یو بل سکول هم سوځولی دی، او چارواکي وایي چې د ترهګرو پر ضد د لټون د عملیاتو په وخت په یمن خطه کې یو پولیس عسکر وژلی شوی دی. نور حال په دې حق باندې د سیمې نه د ډیبر ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د راپورونو تر مخه د ګلګت بلتستان په دیامیر استور ډویژن کې د شرخوخو فعالیتونه دا اوس په دریمه ورځ هم دوام لري، او وسلوالو تیر شپه په یو ځای پولیس تانه د خپل نیول شوي تنانو د خوشی کولو لپاره برید کړي، چې د ځای چارواکو په وینا د امنیتی ځواکونو لخوا د جواب ورکولو وروسته دغه ترهګری په شا کړی دی. د دې ترڅنګ په داریل سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو په یو بل ډزو کې یو پولیس مامور وجل شوی، او د پولیسو لخوا شفیق الرحمن نومې ترهګر په ډزو وجل شو. بلخوا د دیامیر ضلع سیشن جج باندې هم ترهګرو برید کړي، چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې کوم جانی زیان نه دی شوی، او د ضلع قاضي عنایت الرحمن محفوظه کورته رسیدلی. د دیامیر استور انتظامی کمشنر سید عبدالوحید شاه د دغه خو تایید کړي، او وی ویل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به هر قسمه ګامونه اخلي. وایس اف امریکا ډیوا سره د خبرو په محل نوموړی سره داسې وویل،
اتنا معاملہ فی الحال شاید نہیں ہے، پیرامیلٹری فورسز فی الحال کافی ہیں، ڈی بی سکاؤٹس اس میں ہیں، پولیس ہے، یہ لوکل فورسز کافی کریں۔
دی وای اوس دا وخت معاملہ تر دومره حدا نه درسیدلی چې فوز هم راوغواړي. په سیمه کې نیم فوزی ځواکونه ګلګت سکاوټس او پولیس پر ځای کړی شوی دی. خدای دې نکړي که چری ډیر زیات کوم عکس العمل راشي، نو بیا به د فوز پر غوښتو هم سوچ کولی شي. خو اوس دا وخت ځای ځواکونه عملیاتو لپاره برابر چمتو دي، او دغه صورتحال دا وخت تر ډیره حدا قابو کړی هم دی. د سیمې یو ځای خبریال شهاب الدین غوري ویلي، د ترهګرو لخوا د داریل تانگیر مرکزی سڑک تړل شوی، او وسلوالو نزدې د غرونو په سوکو سنگری نیولې دي. په سیمه کې د دغه وسلوال فعالیتونو زیاتیدو ورستو ځای سیاسي او د قبیلو مشرانو جرګې هم روانې کړي دي. د ګلګت بلتستان په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا روان فعالیتونو په اړه یو سړنکار مشتاق یوسف زئی داسې وایي،
دلته کې په لومړي ځل باندې واقع نه شوې دي امیر کې، دلته کې موږ ته هم په سرکاري املاکو باندې په سکولونو باندې حملې شوې دي او هغه رپورټ شوې نه دي، او دا اوس چې کومه دوه ورځې مخکې واقع شوې ده، نو دا ښکاره چې ډېره منظم واقع ده. یعنې په یوه شپه کې سوال سکولنا پنا کول چې پاره کې اته سکول د ماجنا کو دي هغه ته اور چول هغه ته بمګه کول د ما خلک چې منظم کار دي نو دا ټول کې مایل کړه او دلته کې حکومت تاریخ بحال نه ودونه مضبوط نه
د ګلګت بلتستان د امیر استور ډویژن د خیبر پختونخوا کوستان زلې سره په پوله دی چرته چې د دیامیر برېښنا په بند هم کار روان دی په دغه سیمه کې درې ورځې وړاندې ترهګرو سوار لسکولونه سوځولي وو چې په دغه کې نه سکولونه یوازې د جینکو احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
د تورخم پر پولی باندې د تلاشی د نوی نظام یا د برقی سکینر د نشټوالی له عمله پاکستان ته د افغاني توکو درآمدات متاثر شوي دي. له دې وجې ځایي تاجران ته تاوان رسیدلی دی او هغوی له حکومت غواړي چې کړي ژمنې دي تر سره کړي او دوی ته د اسانتیاوي برابر کړي. نور جزئیات به له ابراهیم شینواری نه واورو.
پتی رو څو اونۍ کې د افغانستان لاړخه تورخم پولی د لیارې پاکستان ته راوړل کېدونکو مختلفه تجارتي توکو چې پکې سبزې او تازه میوې په خاصه توګه شامل دي نډکو گاډو نه وسله او نور غیر قانوني مواد نیولو لوجه اوس د دغه پولی د لیارې پاکستان ته راتلونکو واړه تجارتي گاډو سارنه او تالاشي اضافه کړی شوې. خو د تورخم په پولی د تالاشي جدید نظام یا برقی سکینر نشټوالي لوجه دغه عمل ډېر د سستۍ ښکار دی. د کومې لوجه چې د افغانستان اړخته تورخم پوله باندې د ځایي تاجرانو په وینا د زرګونو پښمیره کې د کوېلې او سبسټون نډک گاډي د وګدې مودي رئیس رئیسار شوی ځای تاجران یې چې پاکستانی د کوېلې او سبسټون کمپنیانو دوی ته د دغه تجارتي توکو په وخت نه رسیدو لوجه یا خپل تجارتي موایده او قراردادونه قطع کړي او یې د ځای تاجران نو پیسې ایساري کړي د کومې لوجه چې دغه ځای تاجران د دنو مالی تاوانونو سره مخ شوی. افغانستان نه کوېله صادرولو والی او ځوان تاجر تیمور شینواری د تورخم په پوله دغه اسانتیاو نشټوالي او خپل مشکل په حق له یې
خراب شو
د ځای تاجران په وینا تر حمدلیار افغانستان نه د کویلې او سبسټون په شمول تازه سبزی میوي او چا میوه هم راوړی شي. خو د افغان ګمرک چارواکي خپل د تازه میوه او سبزیو ګاډو له په دغه وجه توکیر ورکوي چې د زیات وخت سره دی لوجه د دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر پیدا شي. البته د ګاډي چې پاکستان ته راوړی نو د سکینر نشټوالي لوجه د غیر ضروري تعطل ښکار شي او ورسره زیاتره د خوراکي مواد متاثر هم شي. د سکینر نشټوالي او په تلاشه کې تعطل لوجه د نور افغانی تجارتی توکو لکه د کویلی او سبسټون راوړل هم وزن ډول شي. د دغه ترڅنګ تاجران دا هم ادعا کوي چې د مې په میاشت کې تورخم ته د خپل دورې په محل د پېښور کور کمانډر او وروسته د فرنټیر کور انسپکټر جنرال دوی له دا باور ورکړو چې د افغانستان سره دوړخیزه تجارت کې اضافه راوستلو لپاره به د تورخم پوله او د کسټم دفتر د شپې تر ناوخته پرانستای ساتلی شي او سره به د کسټم نوی ویب بیسډ ون کسټم نظام کې هم نور حواله راوستي شي. خو تقریبا درې میاشتې تیرېدو باوجود حکومت خپل دغه ژمنې دې تر سره کړی. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ډیو دی. د ډیر وخت راهسي ډاکټران او د دې ترڅنګ پر روایتي توګه هم د ډاکټرانو د وینا ترڅنګ پروایتی توګه باندې د میاندو خپل ماشومانو ته خپل پی ورکولو په اهمیت زور راوړل کېږي. اپورسیو کې خو ډاکټران په دې د مور په پی باندې زیات زور راوړي چې دا د ماشوم لپاره تر ټولو زیات خوي، ځکه چې دا مدافعتي نظام هم د ماشوم په بدن کې دننه مضبوطه بي. هم د میاندو د خپل ماشومانو لپاره په یو په اړه بیداری راپارولو په سر په شمالي وزیرستان کې یو واک شبه دی، یعنی خلکو یو جلوس وستلی دی چې په خلکو کې د میاندو د پیو په اړه آگاهی پیدا کی. په دې باندې رپورټ د سیمینا د ریډیو خبریال عدنان پټنی راکوي.
که څرنګه په ټوله نړۍ کې د اګست میاشت د بریسټ فیټینګ یا میندې خپلو ماشومانو ته د شودي ورکول د اګاهۍ په تور لمانځل کېږي، هم په دې سلسله کې تیره ورځ د قبایلي ضلع په شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د یو زغل او غونډې طبیع شوې وه. او په دې زغل او غونډه کې برخه اخیستونکي یوه میرمن ډیوه ته وایي
вам да ми се плаче шпежен яштера са ба чита сир фор сир пример е веркаве епи сум фарок е веркаве плаче шпежен яштена ба чай стрши е на батве е за фих фор фарок да старти сака чай ба чи лушки стрши ке а хатол ха япиче а е фарок потие да ми сир фор пир атеже.
ډاکټران وایي میندې خپلو ماشومانو ته شودې ورکول نه یوازې د هغوی په ماشوم په صحت بد اغېز کوي، همدې سره د غزلانه په خپله ماشوم ته په نه ورکولو په څیر د سینې سرطان یعنی کینسر سره مخامخ کیږي. ایجنټ سرجن دې مهال وویل د زغل او غونډې مقصد میندو ته دا پیغام ورکول دي چې هغوی خپلو کوچنیانو ته د خپلې مورنۍ شودې ورکړي او د بازاري شودو له ورکولو څخه ډډه وکړي.
کیم بچای چې په بریسټ فیډینګ او هغه د ډېرې بیمورۍ نه محفوظ وي په نسبت د هغې بچي چې هغه بوتل کوي او هیلت یې پورا مینټلی دا سائنټیفیکلی پرودو چې هغه بچي آی کیو زیاته وي په نسبت د هغې بچو چې بوتل یې استعمال کوي. نو ټولې غته پبلک ته او خاص کر مندې ته دا اپیل ده چې خپلې بچو ته خپل پی
د دې غونډې او د زغل طبیع د فاټا سیکرټریټ لخوا شیوا او د فاټا سیکرټریټ یو معاون نصر داور ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل په تمامه دنیا کې د اګست میاشت د بریسټ فیډینګ یا میندې خپلو ماشومانو ته شودې ورکولو د اګاهۍ په تور لمانځل کېږي. زیاته کړه دوی دغه غرض دی چې دلته شمالي وزیرستان چې له جنګونو سره مخامخ پاتې شوې ده دغو میندو ته هم دغه پیغام ورسوي. نصر داور په خبره میندې خپلو ماشومانو ته شودې ورکول نه یوازې د ماشومانو د ښه صحت ضمانت دی، بلکې دغه میندې چې خپلو ماشومانو ته شودې ورکوي د کینسر له ناروغۍ څخه هم ژغوري.
او بچی د پاره دا دی چې هغه امیونټی ابیلټی د سره هغه سره انټیلیجنسي امبو کیږي او د ماشه یو خف فرد ورنه جوړیږي.
په پاکستان کې دغه اندیشنې دي چې زیاتره میندې خپلو ماشومانو ته خپلې شودې نه ورکوي او د تېر شوي جنوري په میاشت کې د پاکستان په پارلمان کې یو قرارداد کې غوښته شوې وه چې په هیواد کې د کوچنیانو ته بازاري پیو ورکولو محدود شي او تر د ډاکټر په نسخه دې ورکړل کېږي. یړې دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا او ادارې WHO او یونیسف تیر کال په خپل یو راپور کې ویلي وو چې کوچنیانو ته په لومړۍ شپږو میاشتو کې د مور شودې ورکول هغه روغتیا ته ډېره ګټه لري. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د چین په ګوانګژو ایالت یا په ګوانګژو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان لیوی میشن ډیر شو چې هلته بند پاتې دي. دوی به په شاهین ایرلاین کې پاکستان ته تګ راتګ کوو، خو وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت پر دغه هوایي شرکت باندې د ټکسونو د نه ورکولو له امله بندیز ولګاوه، نو د شرکت خپل پروازونه یا الوتنې بند کړي. اوس د شرکت ویاند وایي چې مسافرو ته یې بله تیاره یا الوتکه ورلیږلې ده. خو په ګوانګژو ښار کې میشت یو پښتون تاجر احمد الله اڅکزي زموږ له همکار نصیر کاکړ سره په یو مرکه کې ځینې خبرې کړې دي چې ساسو پام ورته راګرځو.
دا د نوي تاریخ اوس د نن دا وو اتم ورځ ده د نوي تاریخ اوس اتم ورځ ده چې د شاهین نارلند تیارز مرسته کینسل شوی ولا بلا د څه وجې څه چې په هغه وجه باندې موږ نه خبر تیارې راته کینسل کړې ده تقریبا اتم ورځ مې وسته چې ځینې مریضان راته جوړ کو په دا وټل کې پریشي
نو دوی څه وایي چې وجه څه ده او ولې هم د دې پروازونه چې دی هغه تر تاسو پورې نه رسیدي
کله دا خبر راته کی چې دا د سی ای ای د طرفه څه د منسوخه شوې ده چې دا څه د ټیکټون پاکستان چې کوم ټیکټون دی درغه واجبات لاندې دا نه دی ادا کړی د دې د وجه څه مشتوی وي چې انتظار وکي تاسو ته مشلایز درکو او دغه څه باوجود هغه خلکو پرون د زمر مسه او تکلیفات او زمر مشکلات ته کتلی او لاغو خلکو باقاعده وجه ته اجازه ورکړی ولو چې تیولار کې داخله غراولې د مسافر د خپل وطن راورسوي نو بیا چې هغه تیاری په دغه کې ول تقریبا د دوه تاریخ خبر ده دوه تاریخ خبردار اتلل نو بیا هغه په څه وجه سر کړی ول چې په دې کې یو پرزه ده یو څه شی دی هغه پکې خراب دی دا د الوتو قابل نه ده چې والو جی ځکه چې تی یو دا چې تیاره برابر کی چې هغه ال تبلاړه چې ورسی مسافر اورسی دا خبرې موږ ته کیږي او دروازه پرې چې کمی وادې زما سره سوي دي چې اتی ته بل جهاز درکو یا بل خصوصي تیاره راغواړو یا بل څه درته راکو اغه باندې یو باندې زما سره وفانه ده سوي
او خو اوس هم د شاین ایرلاین انتظامی وایي چې هغه خراب پرزه وایره رسیدلې ده او جهاز به په نن یا سبا کې د خلکو ته ورسی چې په ګوانګجو کې باندې لدې څخه څومره مطمئن یاست
د دې څه خو هیڅ مطمئن نه دا اوس ما د خپل کم کسان چې موږ دلته بنجو دا ټول په دې خبره خبرو چې دله پرزره غلې ده نو هغه کسان دا وایي و یاره دله پرزره غلې ده دا خرابه تیاره ده ځکه چې دا د خارجي دا د دون مسافر وړي هڅه نه چې په مابین کې په دې باندې ساتي خو چې په خلکو باندې سره چې خلک ډېر د وهم د بیر سره مخامخ دي چې دا به څنګه په دا خرابه تیاره کې موږ لاړ شو څه به وکړو او بیا لکه زموږ چیف جسټس ساکب نثار صاحب دا خبره کړې و چې د خلکو لپاره سپیشل تیاری ولاړ شي او د تیاری مالک دی هم په تیاری کې کښینه ورسره واپس چې دغه خو دغه مسافر سره راشي کدا غره کم بیا د زموږ سره یو څه عمل وکړي بیا موږ مطمئن یو ډاډا به په تیاری کې بکښینو و ټول خلک په دې چې د بیر سره مخامخ دي چې دې ته پرده لګیږي او دا تر موږ پورې راځي
او احمد الله صاحب څومره کسان دي چې په دغه ګوانګجو کې باندې دي
تقریبا د پاسه 200 کسه به وسی ان شاء الله پاتې دلته ولې څه کسان خپل پیسې ولې ټکټان واخلو څه کسان ته دی بیګا د شپې نه کسان ته ټکټونه برابر کړی و د زمز د نوې تاریخ کم کسان چې بند پاتې دي په دې کې بیا د دوه تاریخ کسان نمرالو د پنځو تاریخ کسان نمرالو د نوی تاریخ کسان چې اول راغلي کوم بن پاتولو په دې کسانو کې تقریبا نو کسانو ډېر لږ کسانو ته سوري ډېر لږ کسانو ته دې ټکټان اپلای کړی دی هغه ته ټکټان ورکولو د سټلنکا پر لار باندې واصل چې لاور ته لاور ته پرني دي چې دي هغه سره ما ربي تاسو ول په سټلنکا کې ول ول نو لږ ګنټي بدل ته موږ ناش بیا بدل لاور
او احمد الله صاحب څوک څوک په یعنی کم خلک دي چې په داز کې باندې طالب علم دي کاروباریان دي څوک دي
ډېر اکثره تقریبا کاروباریان هم پکې طالب علم نوم ډیر پکېسته او اکثره فیملیان هم پکېسته او داسې کسان راغلي دي چې دلته د علاج لپاره دي چې داغه بچان داسې بچان ورسره دي چې لاسونه وبشي ټول مړي دي دغه رقم انسانان د علاج لپاره راوستلي دي هغه کسان هم دلته زموږ سره بند پاتې دي لکه مرد خواتین سټوډنټس کاروباری کم چې خلک دي دا ټول دلته بند پاتې دي
ډیر مننه احمد الله صاحب کور مودان د جوړې ډیو سره په دې مهمه موضوع د خبرو کول لپاره
ډیر مننه کاکا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان پولی ته سر جوخت په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو وختونو کې د تشدد پیښو زور اخیستی دی نن هم د ننګرهار ولایت په بهسود پله سره یو ځان مرګي برید وشو چې په مرګ جوړبلې اړولې ده. د دې جزئیات به خپل رپورټر یا خبريال حقمل سعادت روان سعادت نو خلو چمدا شي به موږ سره د ټلیفون پر کار خدي سعادت سب ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو وایسي چې د نن ماقام په یاد د نن ورځې په دغه حمله کې چې په ننګرهار کې وشوه څومره مرګ جوړبلې اوختي ده؟ دا برید چیرې وشو او څنګه وشو؟
لکه څنګه چې تاسو ویل د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د بیستو د غفله سره چیرې چې د ملي اردو چیک پینټ یا د موټرو تلاشي کوله هلته پرې ځنمرګی برید شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویانې نملا میاخیل څو شېبې وړاندې ډی وی ته وویل چې د دغې د پیښې ځای نه روغتونونو ته درې د ملي اردو سرتیري د مړو جسدونه او همداشان درې د ملي اردو سرتیری ټپیان لیکدول شوی دی. دغه برید په داسې مهال تر سره شوی دی چې څو ورځې وړاندې د پولیسو لخوا نه ملي فوج ته یا ملي اردو ته د ننګرهار د امنیت سپارل شوی دی. په دغه برید کې د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د زیاتره بریدونو پړه د یش وسلوالو په غاړه اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیاڼي او نورو چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو په دې بریالي نه شو. د نورو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه برید کې وړاندې چې د ملي اردو سرتیرو تلاشي کوله دغه پلی برید کوونکی په ملي اردو سرتیرو پر پام شوی و. دوی ویلي دي چې د ملي اردو یو سرتیری دغه برید کوونکي ته غېږه ورکړې او د غېږې په ورکولو سره ځان وژونکي برید کوونکي خپل په ځان پورې تړلي چودیدونکو ته چودنه ورکړې چې یو د ملي اردو سرتیری پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي.
یو بل پیښ ته برا شو، نن په افغانستان کې د ناټو ځواکونو هم دا ومنله چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې یو ځانمرګي چاودنه دوی پر ځواکونو شوې ده او مرګ جوړبلې امریکایي سرتیرو ته اړولې ده. جزئیات څه دي؟
بلې لمې صاحب، د پروان ولایت کې چارواکو د ناټو ځواکونو کتې ملاتړ مموریت ویلې دي چې په پروان کې د دوی په پلي ګزمه باندې ځانمرګی برید شوی دی. دوی په خپله اعلامیه کې ویلې دي چې په دغې برید کې دوی د ناټو ځواکونو درې سرتیري وژل شوي دي او د ناټو سرتیري په ګډون دوه تنه د افغان فوج سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویلې دي چې بلخوا په پروان ولایت کې دی پروان ولی ویان دی ویل دی چې دوی ته تر اوسه پورې د ناټو ځواکونو د مرګ جوړبلې په اړه معلومات نه دی رسیدلی، خو د هغه چې ناټو ځواکونو ویل دی چې دوی کې درې دوه تنه د افغان فوج سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی وویل چې افغان فوج سرتیرو او همداشان ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جن نیکلسن په دې پیښه باندې خوشینی څرګنده کړې ده او د سرتیرو د هویت په اړه هم څه نه دی ویلې. دوی ویلې دي چې د سرتیرو هویت په اړه به هغه هیوادونه اعلان کوي چې د کومو هیوادونو دغه سرتیري وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي.
او بل خوا ما دا هم اوریدل چې طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ویلي دي چې بریدګر د کابل ښار اوسیدونکی و، د دوی یو کس و. بلې پېښې ته به راشو، دا خو د طالبانو حملې وي چې په ننګرهار او په پروان کې وکړي، خو داسې ویل کېږي چې افغان ځواکونه هم پراخ عملیات په طالبانو باندې پیل کړي دي او په کونړ کې په لسګونه طالبان وژلي دي، د هغو ځایي چارواکي هم وژلي دي. په دې اړه رپورټ راکړي.
بلې، د په کونړ ولایت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان ردمنیش ویلي دي چې په کونړ کې د دوی هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د ویل چې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو 500 تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې پیښې باندې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کونړ کې د کونړ ولی ویان ویلي دي چې بعضو ولسوالیو په دغه 150 وسلوالو طالبانو کې د بعضو ولسوالیو د طالبانو له لوري معرفي شوي ولسوالان هم شامل دي. په 150 وسلوالو طالبانو کې د کونړ ولی ویان په خبره چې یو شمېر قومندانان او ولسوالان دي.
ډیر مننه د هر اړخیز رپورت نمو حقمل روان صدا ډیر مننه
کور ودان لمسه
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی خبر پښتونخوا کې د ډنګي وایرس او ناروغي په وخت تنظیم د ادارې مشره ډاکټر شاهین افریدی وای د بارانونو په موسم کې د ډنګي وایرس د خورېدو امکان زیات شوی او د دې محکمې خلکو ته د پوهې خبرداري یا الرت هم ورکړی دی. نوموړي ویلي چې په حساس ضلعو کې په خبر مردان ثواب نوخار مانسهرا ایبټ آباد هری پور لکی مروت کوهاټ چارسده بنیر او سواد ضلع هم شامل دي. کوم چې یو غټه برخره د خیبر پختونخوا او ډیر سیمې پکې د صوبې شامل دي. په دې حق لبانې نور حال د خبر نادر رادیو خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ډنګي ماشي ناروغي په وخت د تنظیم ادارې مشر ډاکټر شاهین افریدی وای د بارانونو په موسم کې د ډنګي خورېدو امکان زیات شوی او د دوی محکمې په دغه لړ کې خلکو ته د پوهاوی خبرداري جاری کړې ده. وی ویډي وسره په خبرو کې ډاکټر شاهین ویل سورل ضلع روان کال د ډنګي ناروغي په لړ کې حساسې ګرځولې دي او هلته په 255 یونین کونسلو کې د اوس نه حفاظتي تدابیر نیولې دي. په حساسو ضلعو کې پېښور، مردان، سوابه، نوخار، ابټاباد، هریپور، لکی مروت، کوهاټ، چارسده، بونیر او سوات ضلع هم شامل دي. ډاکټر شاین وای د خبرداري په کمپاین کې د ډنګي ماشي پیدا کولو او چیچلو نه بچ کېدو لارې خودل شوې دي چې څنګه خلک کولی شي چې د ماشي څخه ځانونه بچو ساتي. ډاکټر شاین ویل د ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د کمرو ورونه او کڑکو ته جالې لګول، د لندو لستونو جامې ناغوستل، داسې جامې چول پکار دي چې ټول بدن په پټ وي او د ماشو نه بچ کېدو د وایانې لګول پکار دي.
کې ماشي نه ورڅنګه بچ کېږي هغه مونږ ټولو ته پته ده چې کورونا که مونږ بند ساتو هغه کې جالې دروازې او هغه شیونه وي نو ماشي به کمرو ته نه راننوځي. تو ریپیلنټ دی، موسپیل دی یا بل څه چې وي هغه استعمالولو سره ماشي نه بند بچ کېدای شي.
ډاکټر شاین وای په کور کې د تازه اوبو ښکار پرې خودل نه دی پکار ځکه چې د ډنګي ماشه په تازه اوبو کې خپل نسل زیږوي او زیاتوي.
چې چرته کې تاسو بالټي کې اوبه کې ته یې ضرورت وي څه کورونو کې هر وخت اوبه نه راځي نو هغه چې ده نو پاکي کپڑا واچوي. چرته چې چتونو باندې دي په ګملې دي د باتھرومونه دي دې کې اوبه درې دوته ما پرېږدي چې اوبه اچوي نو دونه مقدار کې اچوي چې ضرورت پوره کوي او هغه ختمېږي. هغې نه علاوه چرته چې اوبه پرتې وي هغه باندې یا کپڑا پکار ده یا کوټ پکار ده.
ډاکټر شاین ویل تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 3900 د ډنګي پیښې رپورټ شوي وي او ډنګي ښکار او یو تنانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. هغې ویل روان کال 3 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2 د صوبې نه د بهر علاقو نه راغلي مریضان دي. ډنګي تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور تر ټولو اغېزمن کړی دی خو چارواکي ادعا کوي چې پېښور کې د ډنګي مخنیوي دپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي خو باید چې خلک په خپله هم ځانونه د ډنګي څخه وژغوري او په ټولنه کې د پوهاوي کمپاین کې برخه واخلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
د بلوچستان په سرخار کوټه ښار کې د یوې غیر دولتي مؤسسې د افغان کډوالو خزو په لاس جوړ شوی توکي ننداري ته وړاندې کړ. دا نندارتون چې په کوټه کې پرانستل شوی دی ډیر شمیر خزي لیدو ته ورغلي دي. زموږ همکار حمید سمسور په دې اړه یو رپورټ را لېږلی دی چې په ګډه یې سره ګورو.
د غیر دولتي موسسې له لوري د نجونو او د ښځو د لاسي جوړ شوو کارونو دغه نندارتون پر داسې مهال باندې کېږي چې وخت ترته ډېرې شپې پاتې دي. په دې کې د غمیو، شیشو او له خامک څخه پر جوړ شوو کارونو باندې د ښځو زیار لورای ښکار کېدی. دې مېرمنو نه یوازې جامې بلکې له چمړې څخه جوړ شوي پرسونه، پریمونه، د کیلویو زنجیرونه او د نارینه چوټي هم شامل وي. لرګي زخه جوړ سوي د کورونو د شکولاتو کې یو شمیر خلک و خپل ځان ته را جلب کول. د غیر دولتي موسسې له لوري وویل سو چې د دې نندارتون تر ټولو مهم مرام دا دی چې ځي په خپل زیار باندې د عزت کار ترلاسه کړي. تلت رامان ویایي
کلچر کو شو کرے گی اور بالکل چینج کام ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے کہ چینج کام کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کا کام اور پروموٹ ہو اور انٹرنیشنل لیول تک جائے.
دا کلتور سرگندوی ڈیر شکل شکاری خوند کوی دا کارونا لنور زخ بدل دی لاس پا دعایم چی نور ہم پرمختک دی وکی سی تر نڑی والی کچھ پوری ورس جی.
کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بھی زر مبادلہ آتا ہے وہ انہی ہاتھوں میں جائے جن کی محنت ہے.
ارتیا و دی تدا سی دا دی کارونو زخ چمرا گٹ راجی دا حق لاس تور سی سی چیا زیار اور باندی کڑی. پا بلوچستان کی یو شمیر شجی دا جامو دا دودیز لاسیز کارونو سرا سرا پا نورو یو شمیر هنری توکو جوڑولو کی هم برخ اخلی. چی دا اوس د شوزو لپاره د روزګار یو مهمه ذریعہ ګرځېدلې ده. پروین اغا دلتا و یو شمیر شوزو ته تربیه ورکوي چې هغه بیلابیل توکي جوړوي او وایي چې د دوی اداره بیا د شوزو د لاس جوړ شوو د توکو د پلورنې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې د نندارې مهم مرکزونه هم ورته پرانیسي.
انہیں انہیں شعبوں تک انہیں پہنچایا جائے گا اور انہیں پراپر جاب جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کی.
دوی اس طرح سانگ پوری رسول پکار دی او زنگڑی ملازمتونه او دوی تور کول پکار دی ولی سی دوی دلتا تربیه ترلاسه کرده دا او چی خپل را روان جوان دا بل دا ارتیا پرتا تیر کی چی دا اونر زایا نسی او و دوی تا دا روزگار زمینه برابر سی. حمید سمسور وی سپ امریکا دیوری دو تلویزیون کوټا.
ہلو وائس آف امریکا ریب ریڈیو دے اوزو د خیبر پختونخوا مانسہرے پ بفسیم کی د سڑنی یو مرکز کی زمینداران تھا د خاوری او پیداوار پ سر سڑنی او مهمه مشورې ورکړل کیږي. د دې کوشش تا وی چې د کروندګرو سره مرسته وکړي او د هغوی د چکم پیداوار دے د بیلابیلو فصلونو هغه زیات کی. نور حال پہ د سیمینا د ریب ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
زمکا کمیږي او سړنکار وای چې زمکا نورا نه جوړیږي. زمکا چې د عام استعمال نه علاوه د خوراکي اشیاء د پیداوار د پاره ډیره مهمه ده. د وخت تیرې دو سره د خوراک ضرورت او طلب کې اضافه کیږي. ګوره چې زمکا کم ده خو سړنکار په دې عمل کې ګرم دي چې دغه زمکه نه زیات پیداوار واخلي. په مانسیره کې د بفی زری سیړنې ادارې ډایرکټر ډاکټر سید اصغر وای چې د دیر شو کالو زاړه سیړنې له دوی نوې لارې ورکړې چې د زړو تخمونو نه یې نوې جوړ کړل چې دغه به پیداوار زیات ورکوي.
مونږ دا کار وکړو چې مونږ رالو هغه اټول قسمونه مونږ بالکل نوې قسمونو کې بدل کړل. مونږ سره دلته یو پراجنی ګارډن په نوم باندې یعنی چې کم کې د بوٹی اغئی چې اغه نه مونږه نور نرسانو ته چې دکنه د غور کو بډ وډ ور کو سترګي ور کو او چشمه جات ور کو نو اغه مونږه بدل کړل.
د بفی په اداره کې په میوا په غلدار هو ور سره په خورو سیړن کیږي چې کاروندګر ته زیات پیداوار اغستون کې فصلونه او تخمونه اوخای چې د وخت ضرورت او طلب ترې پوره کی. د خورې جوړښت په جنګلو چې وشي نو خرچې په کمی شي او پیداوار یې زیات شي. د خورې سیړنکار امجد خان وای
څومره واچو کلا واچو کوم واچو ولې واچو مین کنا یعنی مطلب دا چې دې نه یې ګټ اندازه کیږي چې هغه غلط خادم ورتول شي یعنی یو شی ضرورت نشته هغه ورتا چې نو هغه څومره نقصان دې پیسې زیا دې ټایم زیا او فر پلس فصل هم تبا.
د غلادار فصلونو سیړنکار ډاکټر فرهاد احمد د جوارو په حق له خطوخمونه کروندګرو له ورکوي.
زمیندار چې کوم دی هغه جوارو ډیر استعمالي خپل خاص کر دا یو خو غزاله پاره او بل چې کوم دی خپل دی ساورو ور د لایو سٹاک فیډ لپاره هم دا استعمالیږي. نو زمونږ مین دغه د سټیشن د دې سیکشن دا دی چې مونږ دلته داسې قسمونه پیدا کړو چې هغه ښه پیداوار ورکوي. هغه مطلب د بیماریانو خلاف هغې کې قوت مدافعتی اور مطلب د هغې کوالټی چې کمی هغه خی.
ډاکټر محمد شیرین خان د میوو په حق لوای چې دلته موسم خده او نوې تخمونو په تعداد کې اضافه کوي چې زیات تعداد کې کروندګرو ته قوي تخمونه پوره کی.
میوه دار بوټي او داسې دا ولګیم دا ته یو دم میوه نه راکوي، یعنی هغه خپل پیداوار ته سلورو پنځو کالو نه پس ته کمرشل پیداوار ته ځي. خو چې کوم بوټي موږ پیدا کړو نو هغه کوالټي دای چې هغه د ټولو نه زر تر زر پیداوار ته راځي، یعنی کم از کم د دریو کالو نه هغه خپل فرسٹ بیرنګ شروع کوي دریم کال نه. عام پرائیویټ نرسری نه یا دې نه چې بوټي واخلي اکثر هغه یا کوالٹی خنئی یا د هغه بڈ گرافٹ روٹ خنئی روٹ سٹاک خنئی نو هغه پیداوار ته سلور پنځه کاله بس راځي. اور اکثر پکې ذمہ دار سره دا دوکوم کیږي چې هغه سیډ لنګي د تخم نه بوټي پیدا کړی شي.
د موسمی بدلون اثرات په خاصه توګه پاکستان کې پریوزی چې ورسره د کروندې او فصلونو په پیداوار کې کمی بیشی په لیدو کې راغلی دی. کروندګرو له د څه قسمه تاوان نه بچ کېدو لپاره د سیړنې د ادارو تخمونه ترلاسه کول ډیر ضروری دی. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مانسیرا.
د خیبر پختونخوا په سوابیو کې لیونو یوسپو او تنه داړلې دي چې په دې کسانو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دی. ویل کیږي چې هر کال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 کسان د لیونی سپی په مرض مري. نور تفصیل به د ریاض حسین په دې رپورت کې واورو.
په شمالي گدون باغن او بیر گلے کې عیني شاهدین وایي په چې چلې شوی کسانو کې یو ماشوم د ثوابې ضلع باچا خان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی، خو په هسپتال کې سرکاري مامورینو د ماشوم د داخلولو تصدیق نه دی کړی. په سیمه کې موجود عیني شاهد ډیوه سره د خبرو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه سیمه کې د صحت سہولتونه د نش برابر دي او ځپلې شوی کسانو کې ښځې هم شامل دي. نړیوالې د صحت ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده په نړیواله کچه د سپو د چیچلو نه د لګیدونکو ناروغي ریبیز له امله هر کال او یاد رخ خلق ملکیږي چې پکې زیاتره د دریمې دنیا هیوادونه شامل دي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دي په کوم کې چې 30% خلکو ته د ریبیز د ناروغي پته هم نشته او دا چې څنګه د سپی د چیچلو وروسته خپل ژوند بچ کړي. د ملک دننه د ریبیز 95% د ناروغي د لیونی سپو د چیچلو له وجې لګي. په دې حق لا ډاکټر محمد نور اکبر وایي د سپی لیونتوب د ګرمۍ سره هیڅ تعلق نه لري او دا یو اعصابي ناروغي ده چې د ځناورو دننه نیغ په نیغه په مزغو باندې اثر کوي. دوی زیاتوي یو ځل د سپی د چیچلو په وجه یو انسان ته ریبیز وشي نو بیا د هغه جوړېدل ګران وي. په ملکی سطح د سپو د ناروغي ویکسین په مرکزی ښار اسلام آباد کې قومي د صحت ادارې ان آی ایچ لخوا ویډیا ملاویږي او په هسپتالونو کې هم د حکومت لخوا دغه ویکسین ورکول شي. په پاکستان کې هر کال 15,000 کسان د سپو د چیچلو یا ریبیز د لاسه مړ کیږي. 20% خلک صرف علاج ته ځي او 30% خلک د ویکسینو پوره پوره استعمال هم کوي. ډاکټر نور اکبر وایي د سپی د چیچلو وروسته 15 د ویکسینو ټیکې لګول پکار وي. یاد دی وی ریبیز یا د سپینا متاثره ناروغي د ایچ 5N یا برډ فلو او د ډینګي ناروغي نه خطرناک ګڼل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان. We'll be right back.
ګران اوریدونکو هم په دې ځبان دی زمونږه د ټلویژن دا خبرونه سرته رسیږي، خو له دې وروسته هم یو خبرونه پاتې ده. زمونږ همکار وکیل خان به تاسو وړاندې کوي، دا به صرف په ریډیو باندې وي. اوریدل یې مهروي او زه محمد اکرام
او زه احمد فاضل امیل تاسو نه اجازه غواړو تر بیا پورې چې بیا هم تاسو خدمت حاضرېږو. تاسو ښه شپه.